سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. خبرونې ته شرغلست په روان خبرونه کې په کابل کې د ولسی جرګې د غونډې حال درکو چې نن د رئیس د ټاکنو مسله څېړي. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. د مصر له روان وضعیت مو هم خبرو، خو په پیل کې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د مصر د ولسمشر مرستیال د اپوزیسیون یوې ډلې ته وړاندیز کړی دی چې د واک د انتقال پر سر خبرې ورسره وکړي. د پاکستان په قبایلي سیمه مهمن ایجنسۍ کې د تازه جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمیر 15,000 ته لوړ شو. د دې او نورو بهرنیو خبرونو د تفصیل تر وړاندې کولو مخکې له ماریا صدیقي څخه د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو.
د افغانستان ولسی جرګه نن یو ځل بیا د خپل رئیس د ټاکنې په موضوع بحث کوي. د افغانستان په جنوب کې د بریتانیا یو عسکر وژل شوی دی او په هرات کې د افغان کډوالو د چارو مسؤلین وایي چې له ایرانه د جرې په میاشت کې 2,000 افغانان حضور ایستل شوي دي. بشپړ خبر نه. د افغانستان ولسی جرګه نن یو ځل بیا د خپل رئیس د ټاکنې په موضوع بحث کوي. د ولسی جرګې موقت مشر محمد سرور عثماني تیره چهارشنبه اعلان وکړ چې وکیلان باید یا د ولسی جرګې داخلي قانون بدل کړي او یا موضوع محکمې ته وړاندې کړي. ولسی جرګه په خپلو تیرو څلورو غونډو کې بریالی نه شوه چې د اساسي قانون د 136 مادې له مخې خپل مشر وټاکي. رایې واخیستل شوې خو هیڅ کوم کاندید بریالی نه شو چې په سلو کې 50 جمع یو رایې ترلاسه کړي. د افغانستان په جنوب کې د بریتانیا یو عسکر وژل شوی دی. دا خبر پرون د بریتانیا د دفاع وزارت خبر کړ او وی ویل چې دا سرتیری په هلمند کې د وی پی پر مهال وژل شو او د دې پیښې تحقیقات روان دي. د دغه عسکر له وژل کېدو سره په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د بریتانیا پوځیانو د تلفاتو شمیر 350 ته ورسید. په هرات کې د افغان کډوالو د چارو مسؤلین وایي چې له ایرانه د جدې په میاشت کې 2,000 افغان په زور ایستل شوي دي. په هرات کې د کډوالو د چارو رئیس حمید الله خطیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې له یو شمېر کډوالو سره ایرانی او امنیتي مسؤلینو ډېر بد چلند کړی او حتی د یو شمېر افغانانو پښو ته یې زولنې اچولې دي، بیا یې له سرحده راپورې ایستلې دي. حمید الله خطیبي وایي چې ځینو کډوالو ورته ویلي چې ایرانی امنیتي ځواکونو هم له دغو افغانانو پیسې اخیستي او دوی دغه مسأله د هرات له حکومتي چارواکو او د بشري حقونو له ډلو سره شریکه کړې ده. تر اوسه ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د هرات ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت 15 ولسوالۍ د سیلابونو د راپورته کېدو له امله زیانمنې شوې دي. د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشر عبدالحمید مبارز ازادۍ راډیو ته وویل چې سیل د پنجشنبه په شپه راپورته شو او د هرات ولایت شیندن، انجل، ګلران، کوهسان او قرخ ولسوالۍ لاندې کړي. چارواکي زیاتوي چې دغه ولسوالۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
په مصر کې د ازادي راډیو دوه خبریالان نیول شوي دي، رابرت تیت او عبدالله نوایمي، چې دواړه د بریتانیا اتباع دي. قاهرې ته له رسېدو سره نیول شوي دي. دغو خبریالانو غوښتل چې د مصر د روانو حالاتو رپوټونه ازادي راډیو ته ورکړي. پرون ماسپښین له رابرت تیت سره ازادي راډیو د لنډ وخت په مخه په ټلیفون خبرې وکړې، خو د ټلیفون بند کړ او ویې ویل چې په توقیف کې دی. په مصر کې د ازادي راډیو یو سیمه ییز خبریال له نوموړو سره پرون د ټلیفون له لارې وژغېده او هغوی ورته وویل چې د الازهر په سیمه کې د پولیسو په توقیف کې دي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې مسؤول جی تولسن وویل له مصري چارواکو غواړو چې سمدستي دغه دوه خبریالان خوشي کړي. تمه ده چې د مصر مرستیال ولسمشر نن د اپوزیسیون له یوې ډلې سره د واک د انتقال پر سر خبرې وکړي. نږدې دوه اونۍ وشوې چې د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد مظاهرې روانې دي او حسنی مبارک امریکایي رسنیو ته وویل دی نور له قدرت ستړی شوی دی، خو که چیرته سمدستي له جمهوري ریاست لاس واخلي په هیواد کې به یوه بله بلوا رامنځته شي. د جمعې په ورځ په سلګونو زرو کسانو په قاهرې، اسکندریې او نورو ښارونو کې سوله ییز لاریون وکړ او له واکه د مبارک د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په عین وخت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې په سوله ییز ډول د واک د انتقال غوښتنه وکړه او پر ولسمشر حسنی مبارک یې غږ وکړ چې د خلکو هیلې پر ځای کړي. د امریکا ولسمشر پرون په داسې حال کې دا خبره وکړه چې د مصر په مرکز قاهرې کې د التحریر په میدان کې تر یو لک ډیر کسان راغونډ شوي وو او د حسنی مبارک د واک د ختمېدو په نوم ورځ یې لمانځله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل
The future of Egypt will be determined by its people. It's also clear that there needs to be
د مصر راتلونکې د مصر د خلکو په لاسو کې ده. دا هم څرګنده ده چې د انتقال یوه مرحله وي او دا مرحله باید سر له اوسه پیل شي. د دې انتقال لپاره باید یوه تګلاره جوړه شي څو د مصر د خلکو د حقونو ضمانت پکې وشي او آزادو او عادلانه انتخاباتو ته لاره هواره شي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده اداره د مصر په روان کړکیچ کې له هر ډول فشار او خشونت سره مخالفه ده. بل لور ته د اروپایي اتحادیې مشرانو په بروکسل کې د خپلې پرونۍ غونډې په پای کې په مصر کې د زور زیاتي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې ستونزې دې د خبرو له لارې هواره شي. د اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې د پای په اعلامیه کې له ټولو اړوندو خوا وغوښتل شول چې له حوصلې کار واخلي او مصر باید د واک د انتقال چارې همدا اوس پیل کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر کاترین اشتن تر دې مخکې ویلي وو اروپایي ټولنه چې 28 غړي هیوادونه لري غواړي د مصر حکومت د سیاسي بدلونونو لپاره یو څرګند مهالویش کیږدي. د اروپایي اتحادیه د مدیترانې د سمندر د غاړې له نورو هیوادونو او مصر سره نږدې اړیکې لري. منتقدین وای اروپایي ټولنې په مصر کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرو د ملاتړ لپاره ډیر له احتیاطه ډک او ډارن ګامونه اخیستي دي. ملګری ملتونه وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مخالفو ډلو او د پوځ ترمنځ د جنګ له امله شاوخوا 15,000 کلیوال بې کوره شوي دي. د پناه اخیستونکو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ویاند ادریان ادواردز وویل که چیرې جنګ نور هم زور واخلي نو د روانې میاشتې تر پایه به 90,000 نور خلک کورونه پرېږدي. د وویل ګڼ شمېر دغه کډوال چې د تن له جامو پرته نور ډیر څه ورسره نشته د کډوالو 2 نویو کمپونو ته رارسېدلي دي. تر دې مخکې پرون په قبایلي سیمو کې د حکومت استازي روشن خان مسید وویل چې په مومن ایجنسۍ کې په 9 پوځي عملیاتو کې چې تېره اونۍ پیل شوي دي له هوایي بمبارۍ توپونو او پیاده ځواکونو کار اخیستل کېږي. د وویل تر اوسه شاوخوا 100 باغیان وژل شوي دي او عسکرو ته هم مرژوبلا اوښتې ده. د دولسي خلکو د مرژوبلې په اړه څه ونه ویل. امریکایي سناتور جان مکین د بیلاروس په جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا سخت انتقاد وکړ او هغه یې بې باکه بې رحمه او ظالم واکمن وګاڼه. ده وویل چې لوکاشنکا د تاریخ په ناسه مړخ کې ولاړ دی. جان مکین زیاته کړه چې په منځني ختیځ او مصر کې روانې پیښې د هر هغه حکومت لپاره چې خپل ولس له حقوقو محروموي یو سخت درس او عبرت دی. جان مکین چې جمهوري غوښتونکی دی دغه خبرې پرون په لیتوانیا کې وکړې. لیتوانیا ته د امریکایي سناتورانو په دغه سفر کې سناتور جوزف لیبرمن هم ګډون کړی دی. دوی په لیتوانیا کې د بیلاروس له محصلانو سره ولیدل. وروسته تر دې چې لوکاشنکا له جنجال منو انتخاباتو وروسته په تیر دسمبر میاشت کې په خپل معترض مخالفین وځپل امریکا او اروپایي ټولنې د ده پر رژیم نوي بندیزونه ولګول. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.6 څپه اورېدای شي. په روانه خبرونه کې به واوري چې په کابل کې ولسی جرګه د نوي رئیس ته ټاکلو مسله چیړي. تیرونی وکیلان پاتې راغلل چې رئیس غوره کړي او اوس د موقت رئیس یو وړاندیز دادی چې د ولسی جرګې په داخلي کړنلاره کې د بدلون راشي. یو قانون پوه په دې اړه وایي
موقت رئیس د دې صلاحیت نه لري چې داخلي اصول ته تغییر ورکړي.
په خبرونه کې د ګل رحمان قاضي بشپړې څرګندونې خبرو. بیا به واوري چې د هرات د کډوالو د چارو رئیس ایران تورنوي چې له افغان مهاجرو سره زیاتی کوي.
د ایرانی مقاماتو لخوا پر دوی باندې رقم رقم ظلمونه کېږي. دوی چې وایي او په بعضو کې نشانې هم سته د وهلو ټکولو.
په مصر کې د روانو مظاهرو حال هم درکوو چې له واکه د ولسمشر مبارک د لرې کېدو غوښتنه کوي. روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام کې د اولاد مسله چیرل شوې ده چې ولې د ځینو کسانو ماشومان نزیږي. تر یو لسو بجو د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو لومړی به ورشو کابل ته او د ولسی جرګې د غونډې په ارتباط. لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې واوریدل، د افغانستان ولسی جرګه نن یو ځل بیا د خپل رئیس ټاکنې په موضوع بحث کوي. د ولسی جرګې موقت مشر محمد سرور عثماني تیره چهارشنبه اعلان وکړ چې وکیلان باید یا د ولسی جرګې داخلي قانون بدل کړي او یا موضوع محکمې ته وړاندې کړي. له کابله دغه بوس حمید محمد په ټلیفون را سره دی. حمید محمد، تاسو دغه مسله څارلې ده؟ څرنګه د ولسی جرګې غونډه پیل شوې ده؟
مننه شیبر صاحب، اول تاسو او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نیم ساعت مخکې د ولسی جرګې غونډه پیل شوې ده او په د تیرې اونۍ هغه وروستۍ پریکړه چې شوې ده په هغې باندې د وکیلانو نظر اخیستل کېږي. البته د تېرې چهارشنبې په ورځ کله چې وکیلان د دویم ځل په انتخاباتو کې د مشر د په ټاکلو کې پاتې راغلل، نو د موقت رئیس لخوا پریکړه دا وشوه چې دا موضوع کې باید یا محکمې ته راجع شي او یا هم باید په کورنۍ کړنلاره کې څه بدلونونه راشي. اوس د وکیلانو نظرونه اخیستل کېږي. تقریبا تر اوسه پورې یو شمېر وکیلانو خپل نظرونه هم ورکړي دي. د دوی روانو بحثونو ته په پام سره داسې ښکاري چې اوس هم د وکیلانو ترمنځ د دغه موضوع په اړه باندې پراخ اختلافات موجود دي. ځینې وکیلان که څه هم د دې پلوي دي چې باید په کورنۍ کړنلاره کې بدلون راشي او یا دا موضوع محکمې ته راجع شي، خو ځینې نور بیا دا د ولسی جرګې کورنۍ موضوع بولي او وایي چې دا نشي زغملی چې د هېواد کومه بله اداره یا قوه یا کومه سیاسي اداره د دوی په کارونو کې مداخله وکړي او دوی ته په دې ارتباط باندې سپارښتنه وکړي. نو اوس تقریبا د وکیلانو د نظرونو د راټولولو بهیر روان دی. دا چې وروسته به جرګه په دې ارتباط باندې کومې نتیجې ته رسیږي او فیصله به څه کېږي اوس یې په اړه څه ویل لږ څه له وخت نه مخکې پرېښي.
تېره اونۍ د شنبې په ورځ باندې چې کله ولسی جرګې لومړۍ غونډه د رئیس ټاکلو لپاره کوله، یو شمېر معترضو کاندیدانو وړاندیز درلو چې د ولسی جرګې رئیس باید تر هغه وخته پورې وځنډول شي تر څو اختصاصي محکمه پریکړه کوي. موترس کاندیدان اوس غلي دي او که څرنګه؟
بلې، تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه. اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، یو شمېر معترض او وکیلان دوی د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې راټول شوي دي. البته دوی که څه هم د ولسی جرګې روان بهیر یا د انتخاباتو یا د مشر د ټاکلو لپاره روان بهیر غیر قانونه بولي، ځکه دوی په وینا ډېر شمېر وکیلان د درغلیو له لارې ولسی جرګې ته بریالي شوي دي او ممکن د انتخابات په دې انتخاباتو کې د دوی ګډون یا د مشر په ټاکلو کې د دوی ونډه هغه غیر قانوني وي، ځکه ممکن زیات شمېر دغه وکیلان بیرته د ولسی جرګې نه وویستلی شي. دغه وکیلانو سره ما څو شېبې مخکې د عبدالکبیر رنجبر سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د دوی څو اساسي غوښتنې دي چې نن غواړي په خپله غونډه کې مطرح کړي. یو دا دی چې کوم وکیلانو ته بریالی اعلان شوو وکیلانو ته چې د ځانګړې محکمې لخوا جلب یا احضاري استول شوي دي، دغه وکیلان باید محکمې ته حاضر شي او پر دوی د لګول شوو تورونو سپیناوی وکړي. که چېرته دوی نه حاضرېږي، نو باید د دوی په وړاندې د قانوني اقدامات وشي، ځکه دوی نشي کولی چې دغه موضوع د پارلماني مسؤلیت دغه موضوع ته پارلماني مسؤلیت ور وبخښي. او دا وکیلان د دې حق نه لري چې کله چې دوی په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي او یا دا چې د دوی د درغلیو له لارې ولسی جرګې ته راغلي، نو دوی هم د قانوني مسؤلیت نه برخمن شي او د جرګې د ځانګړې محکمې ته حاضر نه شي. نو دوی کم وکیلان چې یو شمېر معترضه وکیلان چې نن راټول شوي دي، دوی به د هېواد د قضایه قوې له وروستیو اقداماتو نه خپل ملاتړ څرګندوي. د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو لپاره روان انتخابات دوی دا نامشروع بلي، ځکه چې یو شمېر وکیلان به د دوی په وینا له ولسی جرګې نه ویستل کېږي او دوی چې کومه رایه د مشر د ټاکلو لپاره ورکوي، نو هغه په هیڅ صورت باندې جواز نه لري. بلې شی برسه،
بلې، د چهارشنبې د ورځې د غونډې په ترڅ کې یو شمېر وکیلان ملي شورا ته نه و حاضر شوي، څرنګه د ولسی جرګې غړي نن بشپړ ښکاري؟
تر اوسه پورې کوم د تېرو چهارشنبه په ورځ هم مخکې د دنه چې دوی انتخاباتو ته ورشي، دوی تقریبا هغه د حاضر کسانو کوم کسان چې حاضر وو د هغوی شمېر واخیستلو، خو اوس دپاره داسې اقدام نه دی شوی. تر اوسه پورې دا اعلان نه دی شوی چې په څومره شمېر کې وکیلان په غونډه کې حاضر دي او څومره غیر حاضر دي، خو څومره چې لیدل کېږي او دا موضوع موږ سره نو زیات شمېر وکیلان حاضر شوي دي، ځکه هر یو وکیل چې د کوم ځانګړي اړخ ملاتړ کوي دوی غواړي چې خپل نظرونه څرګند کړي او لګیا دي اداري پلاوي ته خپل نمونه ورسپاري سو دوی ته د نظر ورکولو موقع ورکړل شي او دوی په دې ارتباط باندې خپل نظرات څرګند کړي. خو بیا هم اوس په دې اړه باندې سویل ګران بریښي چې په څومره شمېر کې وکیلان په روانه غونډه کې حاضر دي او درې څومره غیر حاضر دي.
حمید محمد مننه د افغانستان ولسی جرګه نن یو ځل بیا د خپل رئیس ټاکنې په موضوع بحث کوي. د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون له مشر او د کابل پوهنتون له استاد پوهان ګل رحمان قاضي څخه مې همدا مسله وپوښتله چې د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو ستونزه آیا د جرګې د موقت مشر په وینا داسې هواریدای شي چې د ولسی جرګې په داخلي وظایفو کې بدلون راشي یا محکمې ته راجع شي؟
ځکه اساسي قانون په دې رابطه باندې صراحت لري او خپل هغه کومه داخلي اصول او وظایف چې لري هغو ته مراجعه وکړي. دوی نه باید خپل داخلي اصول چې کوم دي هغو ته تغییر ورکړي. بل دا چې موقت رئیس د دې صلاحیت هم نه لري چې داخلي اصولو ته تغییر ورکړي.
تاسو ویل چې په داخلي وظایفو کې د جرګې موقت رئیس په مشرۍ باندې بدلون نشي راتلی او اساسي قانون ته باید مخه کړي. د اساسي قانون له 163 ماده سره سم باید انتخاباتو ته درېدلې رئیس 50 جمع یو رای خپل کړي. په تیرو څلورو ځلو کې خو دا شمیره بشپړه نه شوه، نو څه فکر کوي؟ آیا بیا هم همداسې دوام ورکړي رای ګیری وکړي؟
اساسي قانون البته د انتخاباتو په رابطه ځانګړي مواد هم لري او پنځه ماده کې بیا خپل قانون استثناء قائل شوی دی چې کچېرې په دې قانون کې بل ډول ذکر شي پار حال هغه ته د اساسي قانون د څار مستقل کمیسیون حاضر دی چې په دې رابطه دوی سره مرسته وکړي چې دا پروسه قانوني مخکې لاړه شي.
پوهن صاحب، همدغه د اساسي قانون په رڼا کې چې څرنګه تاسو وایئ چې مشکل حل کېدای شي، یعنی په دې غونډه کې دوی باید څه وکړي؟ بیا انتخاباتو کې نن پخواني کسان هم انتخاباتو ته راوبولي لکه یونس قانوني او عبدالرب رسول سیاف، او کنه د نویو کسانو ترمنځ رای واچول شي؟
ممکن د اساسي قانون د څار کمیسیون ته چې دوی صلاحیت دغه لري د حالي لري مرضی صلاح دے حالی لینی چیز اختلا رئیس جمہور دے چیزی کمیسیون تا موضوع حالہ کوئیشی سرا محکمہ حالہ کوئیشی شورا حالہ کوئیشی او بشری حقوق مستقل کمیسیون دے انتخابات کوئیشی دوی دا صلاحیت لری دا معقد رئیس دا صلاحیت لری چی کمیسیون تا رجی کی ای حالہ کی کمیسیون حاضر دے چی بدی رابطہ خپل حقوقی نظر وړاندې کړي د اساسي قانون ترانه کې او د دې د داخلي اصولو د رعایت سره.
پوهن صاحب قاضي مننه. د افغانستان د ولسی جرګې د غونډې مسله او د رئیس د ټاکنې مسله کابل ورځپاڼو هم څېړلې ده. دغه ورځپاڼو نور کوم مطالب نن خپره کړي دي؟ د حمید محمد په کتنه کې اورو.
د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو لپاره روانې ناندرې او د افغانستان او روسیې اړیکې نن بیا هم د کابل چاپ ورځپاڼو د بحث اساسي مسایل جوړوي. خدمتګرنه دولتي ورځپاڼه په ولسی جرګه کې د مشر د ټاکلو په سر روانو ناندرېو ته په اشاره لیکلې، که څه هم ولس مشر په ناقانونه توګه دغه جرګه پرانیستله خو دا د یوې اونۍ په تېرېدو سره لا هم مشر نه ټاکل شوی. ورځپاڼه وړاندې لیکلې چې د ستونزې اساسي بنسټ د ځینو وکیلانو لخوا د رایو ناکارول او یا هم باطلول دي او د ورځپاڼې په وینا که دغه ستونزه هواره نشي نو پرمختګ امکان نه لري. ورځپاڼې دا سپارښتنه کړې چې د نن ورځې په غونډه کې وکیلان او په تېره بیا هغه وکیلان چې د دې جرګې لړزان سره مخالف و داسې لارې چارې په ګوته کړي چې نور نو دا ستونزه هواره شي. راهن نجات ندالو تور ورځپاڼه هم په همدې ستونزه بحث کړي او لیکلې چې فکر دا کېده چې د نوې ملي شورا په پرانیستلو سره به په دې برخه کې پرتې ټولې ستونزې هوارې شي، خو د ورځپاڼې په وینا داسې ونه شوه. ورځپاڼه په ولسي جرګه کې د مشر د ټاکلو په سر روانو ناندرېو ته د حل د لارې د موندلو په هدف دا سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید د اساسي قانون په پلتیا د سر د کمیسیون صلاح وغوښتل شي. ورځپاڼه وایي خبر دا وي چې وکیلان د مشر د ټاکلو لپاره د غوس اکثریت مسله یوې خواته پرېږدي او په ساده اکثریت سره صلاح شي. سرلوش ندالو تور ورځپاڼې به د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو په سر روانه ستونزه یوې خواته پرېښې او د ځانګړې محکمې د کار په اړه د ځینو وکیلانو نظر راخیستی دی. ورځپاڼې لیکي چې په ولسی جرګه کې یو شمېر وکیلان په دې باور دی چې دې جرګې ته په درغلیو ورغلي خلک باید وویستل شي. ورځپاڼه وړاندې د دې وکیلانو په حواله لیکلی چې دوی ولسمشر ته دا سند ورکړی چې د ځانګړې محکمې پرېکړې به مني او په دې سند باندې د دوی سربیره 214 وکیلانو لاسلیک کړی دی. د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکه د کابل چاپ ورځپاڼو د نننیو غاڼو د بحث بل اساسي مسله جوړوي. خدمتګار په دې مسله بحث کړی چې روسیه ولې د ولسمشر کرزی ملاتړ کوي. ورسپانه وړاندې د پښتنې ته څو دلایل راوستي او لیکلي چې د ولسمشر کرزی او بارک اوباما ترمنځ د اړیکو تګرتیا د مسکو په ګټه ده او روسیه غواړي په دې توګه په سیمه ایزو مسایلو کې خپل رول پیاوړی کړي. ورسپانه وړاندې یو بل ټکي ته هم اشاره کوي او لیکي چې روسیه هم خپلې ګټې لري او غواړي په افغانستان کې د یو مهم رول په لوبولو سره ترلاسه کړي. ورسپانه د روسیه او ولسمشر کرزی ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي یو بل لامل ته هم ګوته نیسي او لیکي چې د دې لپاره چې امریکا او ناټو په 2014 میلادي کال کې له افغانستان نه ووځي نو کرزی غواړي په امریکا خپل اکتکا کم کړي. اراده خپلواک ورسپانه بیا په خپل لومړي مخ کې دا خبر ورکړی چې له روسیه څخه د پیرودل شوو تیلو ستره قافله به ډېر ژر هیواد ته راورسیږي. ورسپانه د تیلو د وارداتو په برخه کې له ایران سره روسیې ستونزې ته په اشاره د ځینو کتونکو په حواله لیکلی چې پکار د افغانستان د خپلو تیلو د ویستلو لپاره پراخې هڅې وکړي او په دې توګه ځان له ګاونډیو هیوادونو له احتیاجه وباسي.
د کابل چاپ په نننیو ورسپانو کې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو مسله د یو شمېر نور مسایلو ترڅنګ څېړل شوې وه. له کونړ د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو په ارتباط سره اور.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد ناصر ملنگزی دی. متاسفانه چې موږ د سیتینو دغه وسنی پارلمان کې د رئیس د ټاکنې لپاره چې سړی پی ډیر ستومانه کېږي هغه په دې لحاظ زموږ ولسی جرګه چې یوه قانون جوړوونکې جرګه ده یوه مقننه قوه ده دوی په خپلو کې د یو رئیس د ټاکنې لپاره سره دونه مسایل له منځه کړي دي نو زموږ تشویش پی دی چې دا به زموږ د خوار افغانانو د مظلوم ملت لپاره څه ډول قوانین جوړ کړي او څنګه په دې بریالي شي چې څه دوی رامنځته کړي هغه
زمانم ہدایت اللہ حمیدی دے پہلن چدغا ولسی جرگہ کے کم مونگ پا تلویزیون کی نو دغه ډیر بد حال دی او بالخصوص د افغانانو لپاره ځکه چې په دغه ولسی جرګه کې داسې کړنې کیږي چې هغه ډیره ناوړه کړنې دي او یو بل ګریوانونه پکې څیری شول او حتی یو بل سپوک شو یو مشر وټاکي او دوی په دغه مشر په خپله خوښه ورکي تر څو چې هغه د دې خاورې او د دې ملت واقعي خدمتګار وي.
له کونړ مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د افغانستان د ولسی جرګې په ارتباط اورېدې. د خووس په ملي شورا کې د ولسی جرګې غړي سره جرګه دي او په دې باندې بحث کوي چې د ولسی جرګې مشر په لکومې لارې وټاکي، آیا د ولسی جرګې په داخلي وظایفو کې بدلون راولي او که موضوع محکمې ته راجع کړي. دا به د ورځې په ترڅ کې د ازادي راډیو واوري چې ولسی جرګې څه پرېکړه کوي او د ولسی جرګې وکیلان کومې نتیجې ته رسیږي. په یوې خبرتیا پسې به مو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي تړون په ارتباط د ملګرو ملتونو له نظره خبر کړو.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
انکتاد یا د ملګرو ملتو د تجارت او انکشاف ادارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي تړون ملاتړ وکړ او وی ویل چې دا د دوی پخوانی غوښتنه وه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټ نوی تړون شاوخوا درې میاشتې پخوا لاسلیک شو خو پوره لس ورځې وروسته به عملي شي. اسمت ساروان رپورټ لري.
د ملګرو ملتو د سوداګرۍ او انکشاف کانفرنس یا انکتاد د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تړون ملاتړ اعلان کړ. انکتاد په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا تړون د پاکستان د بندرونو له لارې د افغانستان د محصولاتو او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د پاکستاني محصولاتو د صادراتو په مقصد شوی چې د ترانزیت په برخه کې شوالی راولي. افغانستان او پاکستان بعد فبروری په 14مه د دوه هیوادونو له لارو په صادراتو کې د اسانتیا راوستلو لپاره نوی ترانزیتي تړون عملی کړی. دا تړون دوړ خو د تیر کال په اکتوبر کې لاسلیک کړی و. انکتاد یا د ملګرو ملتو د تجارت او انکشاف کانفرنس وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تړون د دې ادارې پخوانی غوښتنه وه او ویلي و چې له دې لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د محصولاتو په صادرولو کې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تړون د هغې موافقې ځای ونیوه چې دواړو هیوادونو په 1950 کال کې کړی وه. چې پر اساس افغانستان د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې محصولات واردولی او صادرولی شوی، خو له نوي ترانزیتي تړون سره سم د ترانزیت په برخه کې نورې اسانتیاوې هم په نظر کې نیول شوې دي، لکه دا چې افغان سوداګر به د پاکستان یوازې د کراچۍ له بندر نه بلکې د واګې له بندر هم استفاده کولی شي، او دغه راز به د افغانستان باري لارې کولی شي د هند تر پولې پورې خپل محصولات یوسي. په دې تړون کې پاکستان ته هم حق ورکړی شوی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل محصولات صادر کړي. انکتاد له ډېر پخوا څخه د ترانزیت په برخه کې د نورو اسانتیاو د رامنځته کېدو ملاتړ کاوه او ویلي چې دا کار د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د انکتاد په وینا نوی ترانزیتي تړون د افغانستان لپاره د نورو ګټو ترڅنګ لاره هواروي چې خپل محصولات د نړۍ لرې هیوادونو ته د اوبو له لارې صادر کړي. د پاکستان لپاره هم له دې درکه مهم دی چې اوس د منځنۍ آسیا د هیوادونو بازارونو ته خپل محصولات رسولی شي. انکتاد وایي چې دا اداره اوس په دواړو هیوادونو کې د ترانزیتي تسهیلاتو هغه پروژې عملي کوي چې مالی لګښت نړیوال بانک ورکړی، او په هغو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز ترانزیتي سیستم د اغیزمنتوب زیاتېدا هم شامل ده.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون په اجرا کې ځنډ د حیرانتیا دی. ازرخش حافظي له اسمت څاروان سره په مرکه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د تجارتي اړیکو په اړه هم نظر ورکړ.
د افغانستان حکومت ویلي دي چې له ایران سره د ترانزیت په برخه کې مشکل کاملا رفع شوی دی. د بندیز لری کېدو په افغانستان کې د تیلو په نرخونو باندې څه تاثیر کړی دی؟
د افغانستان د تیلو ضرورت چې د بینالمللي خوا او خپله د افغانستان د ټول درې میلیون تن شاوخوا ته رسېږي، چې بعد دا په میاشت کېږي 250,000 تنه، په اونۍ کې کېږي تقریبا 3,000 تنه. دا تیل چې هلته بند پاتې و ټول 1,500 تنه کېدل، 1,500 تنه شاوخوا. دا یعنی د افغانستان د ضرورت په پرتله ډېر زیات شی نه و، یعنی 1% د ټول افغانستان د کلنۍ اړتیا و، د درې نیم ورځو مصرف و.
نو بیا یې ولې په نرخونو دومره ژور اغېز درلود؟
دا ډېر د دغه څخه خلک، یعنی فرطلب خلک او هغه احتکار کوونکي خلک دغه سایکولوژیکي مسلې څخه ګټه پورته کړل او قیمتونه یې نیول بوتله، که نه قیمت دونه نه به جګ شوی وای، ځکه چې اول خو دا دي چې هغه مالونه چې په مارکیټ کې موجود و په پخوانی قیمت کې رانیول شوي وو، اخیستل شوي وو. دا هېڅ منطق نه درلود چې دا قیمتونه دونه جګ شي. اما په افغانستان کې سو د مارکیټ اکانومي یا د اقتصاد بازار سو نیمګړتیاوې شته دي. یو دا چې د پرایس فکسینګ مخنیوی نه کوي، حال دا چې په ټول دنیا کې د رقابت مساوي زمینه برابرول دي، او د پرایس فکسینګ په مقابل حکومت باید قانوني چلند وکړي چې نه دي کړي هیڅ وخت. دوهم دا دي چې انحصار یا مونوپولي په یو سکتور د اقتصاد کې باید رامنځته نه شي، او دغه لپاره باید غوسه برخورد صورت ومومي. ولې تر اوسه پورې دا قانون هم نشته دی، قانون منع انحصار یا انتي مونوپولي قانون، مارکیټ اکانومي کې ډېر مهم قانون دی، دا نه دی جوړ شوی دی، تطبیق شوی هم نه دی تر اوسه پورې. په دې خاطر باندې دا اصول چې ګټې پسې ګرځي او شرعي اخلاق پسې هم نه ګرځي، دا د دغه موجود شرایط څخه ګټه پورته کولی شي، او دا چې شپېته روپۍ ته ورسېدل یو لوی ترتیل، دا هیڅ منطق نه درلودل. یوازې ضعف دولت و، او متاسفانه دغه کلی سره خپله حکومتي چارو هم د چارواک هم روابط لري او دوی یو بل سره راتله ورکړه وهي.
فیزي صاحب، ټاکل شوی دی چې لس ورځې وروسته یعنې فبروري په 14 نیټه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوی ترانزیت تړون عملی شي. څه فکر کوي چې کدا تړون عملی شو ایران په لارو به د افغانستان د تجارت اتکا څومره کم شي؟
اصلا زمونږ د لنډ لارې د بینلي او بوتا همدا پاکستان لارې ده، او کچیر دا خوندی وسیږي او مسؤول وي او سیاسي چلند ورسره ونه شي، دا د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټور دی، او د دې ډول هیوادونو د دوستۍ لپاره هم کېدای شي چې یو ثبوت وي. او که دا رښتیا داسې مشکلات پېښ نه شي او خنډونه نه وي، زه یقین لرم چې 80% د افغانستان راکړه ورکړه له دغه لارې څخه کېږي، ځکه چې ډېر لنډ هم ده، ارزان هم ده، او مسؤلیت هم لري. د ایران لاره هم په طبیعي توګه د افغانستان غربي ولایاتو لپاره ګټور ده، د خیرات لپاره، مصاله لپاره، نیمروز لپاره، د هرات له لارې بدرین سهور لپاره. اوازه آریان په دې چې بس هغه چې ژمنه دا وه چې پس د قرارداد لاسلیک کېدو څخه یو میاشت په ترڅ کې باید دا عملاً دا کار پیل شي، چې دا د تیر نومبر په میاشت کې باید دا پیل شوی وای، آخر د نومبر کې. اوس بیا فبروري وایي، خدای وکړي چې دا فبروري کې هم دا پیل شي. که پیل شي ډېره اسانتیاوې رامنځته کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو رئیس زرخش حافظي
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
لسو دیش لس بجو دیش دقیقې شوې د دې ساعت د خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسي جرګه نن یو ځل بیا د خپل رئیس د ټاکنې په موضوع بحث کوي. په هرات کې د افغان کډوالو د چارو مسؤلان وایي چې له ایرانه د جدې په میاشت کې 2000 افغانان په زور ایستل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي همدار سرګندوي چې دغه ولایت 15 ولسوالۍ د سیلاونو د راپورته کېدو له امله زیانمنې شوي دي. په مصر کې د ازادي راډیو دوه خبریالان نیول شوي دي، رابرټ تیت او عبدالله نوایمي، چې دواړه د برېټانیا اتباع د قاهرې ته له رسېدو سره پرون ونیول شول. تمه ده چې د مصر مرستیال ولسمشر نن د اپوزیسیون له یوې ډلې سره د واک د انتقال پر سر خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیه مشرانو په بروکسل کې د خپلې پرونۍ غونډې په پای کې په مصر کې د زور زیاتی د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې ستونزه دې د خبرو له لارې هواره شي. ملګری ملتونه وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مخالفو ډلو او د پوځ ترمنځ د جنګ له امله شاوخوا 15000 کلیوال تازه بې کوره شوي دي. د ازادي راډیو روان خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. البته له لویه سره د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. په هرات کې د مهاجرو د چارو رئیس حمیدالله خطیبي وایي د ایران له اسلامي جمهوریت څخه بیا د افغان مهاجرو د رااړولو سلسله پیل شوې ده او له افغان کډوالو سره ایران زور زیاتی هم کوي. د حمیدالله خطیبي په وینا یو شمېر افغانان ایراني مسولانو په زولنو تړلې د افغانستان لور ته راړولې دي. د هرات د مهاجرو د چارو د رئیس حمیدالله خطیبي د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو خبریال شرفالدین سنګزي له نوموړي سره په هرات کې مرکه کړې.
په ورستۍ کې ازادي راډیو بیا هم د ډیرو مهاجرینو د راوښتو خبر ترلاسه کړ. ایران کته سی وای څومره غلې دي او څه امکانات تاسو ته برابر کړی؟
اکثر تعداد د مهاجرینو چې افغانستان ته مشتره رسیدلی دي هغه خلک دي چې را د مرز سوي دي او په زور د ایران څخه اخراج سوي دي، چې په آخرین برج کې د جادی په برج کې 2000 تقریبا خلک را د مرز سوي دي او اخراج سوي دي په زور.
معمولا را د مرزیان چې دي په زور راوستل کېږي له دوی سره په زور زیاته هم سوي. که تاسو ووایئ څه ډول شکایتونه لرئ؟
دوی چې راځي خو رقم شکایتونه لري، د ایران د مقاماتو لخوا، د نیروی انتظامی لخوا، د ایرانی مقاماتو لخوا پر دوی باندې رقم ظلمونه کېږي. دوی چې وایي او په بعضو کې نشانی هم سته د وهلو ټکولو، چې دوی څخه پیسې بل ولري اخیستل کېږي او د دوی فرهنګ ته توهین کېږي. ډیر مهاجر په یو وخیم او اسیب پذیر حالت کې دلته زموږ وخواته راړول کېږي او مست. حتی څو ورځې مخکې دوه درې خلک چې را د مرزسوي و د ایران څخه د دوی په پښو کې زولانی اچول شوي وي، د زولانو سره دلته و دې خواته موږ ته را د مرز سو. نو دا واضح خبر ده چې هغې خوا دوی سره ظلمانی کېږي.
ولې زولانی؟
نو دا نو دوی څخه به چې پوښتنه وسي چې ولې
تاسو پوښتنه کوئ؟
موږ خو دوی سره مستقیم ارتباطات نه لرو، بلکې حقوق بشر ما هم راغوښتي دي، ولایت مقام ته مو هم رسمي مکتوب استولی دي چې دا خلکو سره داسې چلند کېږي.
مهاجرینو څه ریتم کې ولې وهلو یو ولې زولانې راچی؟
نو دوی چې نیول کېږي رادمرز کول دوی خپل قانوني حق ګڼي، مګر دغه چې دوی سره بد رویه کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، توهین کېږي، دغه نو د اسلامي مقرراتو خلاف دی. په یو جمهوري او اسلامي نظام کې چې دوی ځان ته جمهوري اسلامي وایي، دغه نو د اسلام سره مخالف دي. په دغه ځای کې موږ دوی څخه ګیله لرو.
د یوې میاشتې په اوږدو کې دومره ډېر خلکو راړول که څه موږ تیر وخت تاریخ ته فکر وکړو دا ډېر لوی رقم ده هغه پروتوکول چې د مهاجرینو ریاست لري سره ایران لري له هغه نه څومره سرغړونه ده
هغه توافقنامه چې د UNHCR او وزارت د مهاجرینو وزارت او د ایران د داخلي د وزارت سره سوي دي هغه د قانوني مهاجرینو په باره کې دي چې په ایران کې اوسیږي مګر هغه خلک هم رادمر سوي دي د دوی سره هم بد چلند سوي دي خامخا سرغړونې د دوی د خوا سوي دي
ګورې چې موږ له خلکو سره خبرې کړې هغو وایي چې زموږ قانوني اسناد راته وشکوله او بیا یې موږ راولېږو داسې شکایتونه څومره تیرې
ما ته یې څه مخکې هم عرض وکړي چې داسې خلک هم رادمر سوي دي چې هلته قانوني اسناد درلودي او ډېر خلک رادمر سوي دي په داسې حالات کې هم یو مثال زه تست وایم چې څو میاشتې مخکې په زایدان کې دوی ته اعلان کړي وو چې باید مهاجرین د زایدان څخه ووځي بل ښار ته ولاړ سي دا ځای ممنوعه ده د مهاجرینو لپاره او کله چې دوی بل ښار ته تللی د دوی کارت په بل ښار کې نه چلیدی نو دوی نیول کېدی د دوی کارت کچې کېدی او دوی رادمرس کېدی افغانستان خوا داسې ډېرې سوي دي نو دا تعداد د رادمرزي چې ما ته ایسته اوس وویل دا یوازې د اسلام قلعه د لارې څخه سوي دي دوهمره امکان لري چې په نیمروز کې هم سوي نو زموږ خواهش دا دی چې ژر در ژره دا لړۍ متوقف سي ځکه چې ودې خوا ته واقعا موږ ډېر مشکلات لرو د مهاجرینو و مشکلاتو ته نسو رسېدلی
داسې شکایتونه هم موږ ته وړاندې رسېدلي دي چې حتی په ځینو تنکیو ماشومانو یا نجونو باندې جنسي تجاوزونه سوي دي داسې شکایت هسته وسه
تقریبا داسې خبر موږ ته راغلی دي مګر داسې تاییدي نفر چې خپله راغلي موږ ته ویلي چې پر ما باندې دا کار سوي دي هغسې تر اوسه ما ته نه دي راغلي ما هم دغسې خبرې اورېدلې دي چې د مرز واخوا ته په اردوګاو کې دا کارونه سوي دي او دا اکثر زما په خیال پر دوی باندې فایرونه چې کېږي بعضې خلک چې د مرز څخه واخوا ته ځي دا بیشتر د نیمروز په مرز باندې کېږي ځکه چې د دې خوا د دې مرز څخه ایران ته څوک غیر قانوني ډول نه ځي هېڅکله
دغه 2000 کورنۍ ماشومان ښځې دا هم پکې شامل وو
په دې کې کورنۍ هم ډېر شامل دي د مثال په ډول په دوی کې تقریبا 400 فامیلي خلک دي چې د فامیل سره رادمر سوي دي په دوی کې تقریبا 100 اطفال د 13 کاله لاندې عمر کې هغه خلک وو نو رقم رقم خلک رادمرز کېږي حتی سپینجری شیخ افغاني چې موږ ورته وایو د شیخ افغاني توپ په حالت کې لا هم خلک رادمرز سوي دي هغه خواته دوی سره بد چلند هم متاسفانه سوي دي
تاسو څه امکانات ورته په لاس کې لرئ چې دا خلک راوړي
موږ که څه هم کافي امکانات نه لرو او زموږ امکانات کافي نه دي د مهاجرینو مشکل په مکمل ډول نسو حلولی بیا هم هغه خلک چې خپل اودات کوي دوی د یونیسیار دخوا د یو پروتوکول په ډول تر خپل اصري ځای پورې انتقالېږي دوی کرایه ورکول کېږي دوی سره یو څه کمک کېږي په رادمرزیو کې صرف د هغو خلکو سره کمک کېږي چې یا تر 13 کاله عمر یې لږ وي یا ښځې وي یا شیخ افغاني وي یا مریض وي او نور خلک چې هم واقعا مشکلات لري د دوی سره نه کېږي دا کمک
حمیدالله خطیبی د هرات د مهاجرو د چارو رئیس ایران تورن کړ چې له افغان مهاجرو سره ناسم چلند کړی او د جدې په میاشت کې 2000 افغانان افغانستان ته راړولی دي
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
د ازادي راډیو روان خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي وروسته روغتیا د ژوند شتمنی او نیوز پروګرام لرو او په دې پروګرام کې دا مسله څېړل شوې ده چې یو شمېر کسان ولې ماشومان نه لري او ولې ماشومان نه سيشي نور مطالب هم لرو خو اوس په د نړیوالو ورسپانو پاڼې واړو دغه ورسپانو ته احمد تکل کتنه کوي
فاینانشل ټایمز ورسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې بیا هم په کابل بانک کې د وروستي مالی بحران په اړه یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې راغلی دی د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان پر حکومت فشار راوړی چې ډیر ژر کابل بانک پر خصوصي سکتور وپلوري څو د هیواد په مالی سیستم کې انډول رامنځته شي خو د ورسپانې په وینا افغان چارواکي ویره لري چې ښایي دا کار د هیواد په بانکي سیستم کې ورختۍ رامنځته کړي ورسپانه زیاتوي په کابل بانک کې روان بحران چې د فساد او غلاو په نتیجه کې له هغه څخه لسګونه میلیون ډالر یا ورکتی او یا چارواکو ته ورکړل شوی د هغه پنګوال سیستم ښکارندوی دی چې د طالبانو د واکمنۍ لنسکوري دورسته پر افغانستان واکمن شوی ورسپانه زیاتوي. د افغانستان د مرکزی بانک مشر عبدالقادر فطرت چې پر خصوصي سکتور د کابل بانک د پلورلو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د غوښتنې په وړاندې مقاومت کوي، په دې نظر دی چې دا ستونزه له نورو لارو حل کولای شي. ښاغلي فطرت فاینانشل ټایمز ورسپانې ته ویلي د ژغورنې داسې یو پلان یې جوړ کړی چې له مخې یې کېدای شي له پلورلو پرته په کابل بانک کې د بحران مخه ونیول شي. خو د ښاغلي فطرت په وینا د پیسو نړیوال صندوق ټینګار کوي چې په کابل بانک کې د کړکیچ د مخنیوي لپاره د حل چټکه او جدي لاره د هغه پلورل دي. ورسپانه لیکي چې په دې برخه کې د نظر اختلاف ښایي د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نورو مرستو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې پر پاکستان د مصر د روانو جریاناتو د اغیزو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې راغلی دی د اړتیا وړ موادو د بایو د لوړېدو، د اداري فساد او امنیت په برخو کې په پاکستان کې رامنځته شویو ستونزو د دې هیواد د خلکو پاملرنه د مصر حالاتو ته اړولې چې په ترڅ کې میلیونونه خلک د هغه هیواد د حکومت د راپرځولو هڅه کوي. صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی چې پاکستان نه مصر دی او نه تونس، ځکه د په وینا په دې هیواد کې ډیموکراتیک مؤسسات فعال دي. نیویارک ټایمز د ښاغلي ګیلانی دې وینا ته اشاره کوي او د ډیپلوماتانو، څارونکو او حتی د یو شمیر پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې وایي په پاکستان کې هم د منځني ختیځ په هیوادونو کې د روانو پاڅونونو عوامل شته، یعنې هغه اقتصاد چې تر غوږو پورې په فساد او اداري ګډوډۍ کې ډوب دی، او همداراز دینی تمایلات او له امریکا څخه چې د پاکستان تر ټولو لوی مالی مرستندوی هیواد دی کرکه مخ په زیاتېدو ده. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي ځینې څارونکي حتی تر دې هم یو ګام وړاندې ږدي او د پاکستان روان حالت د ایران له اسلامي انقلاب څخه له مخکې حالاتو سره مقایسه کوي چې نتایج یې د امریکا او لویدیځ لپاره ناوړه وو. خو د دې څارونکو په وینا په پاکستان کې د ایران د انقلاب یو عنصر لا کم دی چې هغه یو واحد او ځواکمن مشر دی.
د جرمنی په مونچن شار کې د امنیت نړیوال کانفرنس چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو د مشرانو او لویو چارواکو ترڅنګ د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم پکې برخه اخلي پرون د جمعې په ورځ پیل شو. ټاکل شوی و چې نړیوال مالی بحران او د اټومي وسلو لري کول د دغې غونډې د بحث لوی موضوعات وي، خو د مصر او منځني ختیځ روانو تحولاتو چې مخکې یې توقع نه کېده د کانفرنس په اجنډا سیوری اچولی دی. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ اوروي.
په مونشن کې د امنیت وڅلوېښتم کلنیز نړیوال کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو. د کانفرنس ترتیبونکي غواړي د غونډې په اجنډا کې چې له مودې راهیسې جوړه کړې د مصر او منځني ختیځ د روانو تحولاتو د څېړنې لپاره بدلونونه رامنځته کړي. یو شمیر لوی نړیوال چارواکي په دغه درې ورځني کانفرنس کې چې تمه وه په پیل کې نړیوال مالی بحران او د اټومي وسلو د تکثیر مخنیوي وڅېړل شي ګډون کوي، خو په مصر کې روان زور زیاتی او د دغه هیواد جمهور رئیس حسنی مبارک چې له اوږدې مودې راهیسې په واکلۍ احتمالي لري کېدو د کانفرنس په اجنډا سیوری اچولی دی. په مونشن کې د ازادي راډیو خبریال جیمز کیرچیک په دې اړه وایي.
I've been to this conference the last 2 years and it's the same topics over and over.
کچرو دو کلونو کې ما په دغه کانفرنس کې برخه اخیسته، عین مسائل پکې بیا بیا چړل کیږي، لکه د افغانستان وضع، نړیوال مالی بحران او د اټومي وسلو لري کول. په همدغه مسائلو لکه چې بیا په راتلونکو دوه ورځو کې خبرې کیږي. خو اوس زه په پوره ډاډ ویلای شم چې د مصر موضوع به په کانفرنس کې مطرح شي. خو کچری هدا اقل د کانفرنس پروګرام ته وکتل شي، دوی دغه موضوع د چړنې لپاره مخکې تیاری نه درلوده.
Or some sure that you know Egypt will come up, but they certainly weren't prepared for it, at least judging by the schedule.
کنفرانس یغونډه پروند کابل په وخت د مخام په شپګنیمو بجو پیل شو. په پیل کې د جرمني دفاع وزیر کارل تھیودور زوګوتنبرګ او ورپسې د ناتو عمومي منشي اندرس فاگراس موسین او د برتانیې بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویناوي وکړي. ورسته لیدې پر نړیوال مالی بحران د اروپا او امریکا په امنیت، د اټومي وسلو د خپرېدو په مخنیوي، د انټرنیټ په مسؤلیت او د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د امریکا بهرنی چارو وزیر هیلری کلینتن، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د نورو مشرانو او لویو چارواکو ترڅنګ کانفرنس ته وینا وکړي، خو ډیر تفاهم او خبرې به د کانفرنس په حاشیه کې وي. تمدا چې د امریکا بهرنی چارو وزیر د روسیې له بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو د کمولو د نوي تړون اسناد یو بل ته وسپاري. دغه تړون دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې تصویب کړ. د امریکا، روسیې، ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې چارواکي چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ سولې لپاره هلې ځلې کوي، تمه ده چې دوی به هم د کانفرنس په ترڅ کې سره وګوري. دغه راز تمه ده چې د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیران، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشره کاترین آشتن به هم د منځني ختیځ په اړه د غونډې کې برخه واخلي. امریکایي سناتور جوزف لیبرمن چې دای هم په کانفرنس کې برخه اخلي، د ازادي رادیو د بیلاروس څنګه ته وویل چې د غونډې په ترڅ کې کوشش کوي چې لویدیز هیوادونه قانع کړي چې د امریکا په څیر د جمهور رئیس لوکاشینکا په رژیم چې خپل سیاسي مخالفین ځپلي نوي بندیزونه ولګوي. اروپایي اتحادیه د بیلاروس په ځینو چارواکو د ویزه بندیز لګولې دی، خو د نورو بندیزونو موافقه نه ده کړې. د منشن د امنیت کلنۍ نړیوال کانفرنس د یکشنبې تر ورځې دوام کوي. دغه کانفرنس لومړی ځل په کال 1918 کې د یو آلمانی ناشر لخوا دایر شو. دا کانفرنس هر کال د دې لپاره دایریږي چې د نړۍ مشران په عاجلو نړیوالو مسایلو غور وکړي.
د جرمني په منشن شهر کې د امنیت په نړیوال کانفرنس د مصر پیښو سیوري خړولې دي. قاهرې ته ورسو د مصر د پیښو تازه حال اخلو. د ازادي رادیو خبريال عبدالروف هیروي له قاهرې په ټلیفون را سره دي. هیروي صاحب، مظاهره په قاهرې کې اوس څنګه روانې دي؟
شیبر صاحب تاسو سلام وایم. او داسې تقریبا چې شپه چې روان و اوس هم روان دی، بس نن تقریبا یو آرامش حاکم دی. تقریبا هغوی خلکو چې په تحریر میدان جمع شوي دی او هغوی هم په خپل مظاهرات کې ادامه ورکوي. او هغه په خانه شعرونه چې و هغه قواره چې د رجس حسنی مبارک د رژیم سقوط ورکوي، او هغه د دې شعرونه اصرار ورکوي.
د سه رپورټونه خبره شوې دي د مصر د صحت امیر وزارت د چارواکو په وینا چې له چهارشنبه را پدې خو تر اوسه پورې 11 کسان وژل شوې دي. تاسو د تلفاتو په اړه تازه معلومات لري؟
تقریبا یو حکومت داسې وایي چې لږ وایي، بس تقریبا یو روزنامه ده چې شروط نومیږي، د دې ورځ درې سوه 15 کسان قرباني شوي دي او 15,000 تپیان شوی دی. او د دې رسمي تایید شوی نه دی، بس احتمال لري چې د دې شمېر هم زیات دی.
د شروق ورځپاڼې ته تاسو اشاره وکړه کنه؟ شروق تاسو ویل؟
بله بله، شروق. بله یو شرق اوسط دی چې لندن چاپ کیږي، او یو شروق نومیږي چې هغه مستقل روزنامه دی او تقریبا اهتمام ډېر اهتمام کې په دې ازادي او تظاهرات کې.
بله، شروق ورځپاڼې خو په ټول مصر کې د تلفاتو شمېر شاید دغومره یاد کړی وي، لیکن یوازې په قاهره کې
دوی بله د ټول ورځ چې 15 جنوري چې شو په پیل شوی دی تر اوسه پورې ادامه لري. د هغه ټول دری سوا 15 کسان وجول شوه دي او 15,000 تپیان شوه دي.
او د
15,000 تپیان شوه دي.
بله، د 15,000 تپیانو خبره د مصر د سیاتيامي چارواکي هم کوي. کرا شو د روغي جوړي خبرو ته د مصر مرستيال ولسمشر خو وړاندیز کړی دی چې د اپوزیسیون د ډلې سره به روغي جوړي خبرو تکشيني. څنګه په دې اړه څه پرمختګ شوه؟
تر اوسه پوری یعنی حقوق احزاب، سیاسی احزاب گنده چې په قاهره کې ډېر نفوذ لري، حق وقت نومیږي او تجمع ناصری اخوان المسلمین، حق ټول آماده دي او مستعد دي چې په دې مذاکرات شرکت وکړي. او اوس په فشارونه هم خارجي فشارونه مشته او داخلي فشارونه مشته چې رئیس جمهور حسنی مبارک په خپل ریاست کې داس واخلي او چې سری انتقال د قدرت تقریبا حق ټول مطلب دی. اوس فرانسه، ایالات متحده او بریتانیا او ټول هک لوی هیوادونه چې شته حقوی قواری چې د دې کار جری کار وکي او تلاش وکي. بس د دوی هم قواری د حقی خلکو مصریانو چې د دې قدرت انتقال شوی او یو کمیسیون چې حکومت میږي جوړ شوی دی تقریبا سلوخت اوز لري چې حقوی قواری چې ټول صلاحیت ریاست صلاحیتونه په معاون او حق جمهوری جنرال عمر سلیمان نومیگی تاقه سپارش شوی ورپس حقوی کولشی تا دی انتقال قدرت تصمیم واخلی
بله عبدالرؤف روی مننه عبدالرؤف روی لقاهری څخه د مصر د تازه حالاتو په ارتباط څرګندونې کولې. ټاکل شوې ده چې د یکشنبې سیشن بیا جمعه پورس باندې د مصر د حاکم ګوند پر ضد پراخې مظاهرې نوري هم پسې پراخې شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
روختیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام مصطفی صدیقی چمتو کړی دی وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام و به برنامه صحت باسم خوش آمدین. جور و تیار و تکره باشین و اگر خدا نخواستن ناجور باشین. من مصطفی صدیقی و مهمانم دکتر همایون همت به شما ساعت عاجل و کامل میخواهیم. خب دکتر همت خوش آمدین شما و تشکر که در این روز رخصتیتان همراه ما در برنامه صحت هستین. اما طور که در جریان هستین امروز در مورد یکی از موضوعات مهم دیگر صحبت میکنیم، این که چرا یک زوج جوان صاحب فرزند نمیشه، چاره هایش چیست، تداوی داره نداره. دکتر همت حتما یادتان است که در برنامه گذشته صحت چندین شنونده خواستن مشکل اقامت را با شما مطرح بکنن. خب شاید امروز بشنونم این لحظه صدای ما شما را و برنامه صحت را بین شروع بکنیم. برنامه را با اندک معلومات دادن در مورد ای که چرا یک زوج جوان نمیتونن صاحب فرزند شون، علتهایش در چیست یا علتش در چیست؟
اول باید دیده مرد تعریف کنیم که چرا در یک فامیل اولاد نمیشه، اولاد ولی نکیگی. ها تعریف در کتابهای در تکسبوکار اگر شما بخونید دو تعریفی تو نوشته میکنه که هر وقت که خانم و شوهر برای یک سال بدون جلوگیری و بدون استعمال مواد و دواهایی که حاملگی را جلوگیری میکنه با هم بستر شوا و خانم حامله نشوا، ایره تعریف کردن به نام انفرتیلیتی. به فکر ما این تعریف نامکم، غلط برش گفته نمیتونیم، نامکمل است. نامکمل از این خاطر است که امکان داره یک نفر عسکر است، یک نفر مامور است و میایه به شکل منظم یک سال امرای خانم خود بدون استعمال از مواد که حاملگی را جلوگیری میکنه و دواهایی که جلوگیری میکنه ایره استعمال میکنه، لیکن دو وقتایی میایه که دو وقت تخمه قطعا حاضر نیست، یا بعد از 3-4 روز بعد از عادت ماهوار خانم، یا 3-4-5 روز بعد پیش از اینکه عادت ماهوار شروع شو برای خانم خود هم بستر میشه و این خانم حامله نمیشه. این تعریف از این خاطر نامکمل است. ما این تعریف رو باید تکمیل بسازیم و این شکل باید رو تکمیل بسازیم، بگیم که اگر زن و شوهر و خانم و مرد برای 12 ماه بدون استعمال مواد ادویه و تمام اجناسی که جلوگیری حاملگی میکنه وار استعمال نکنه و اقلا 2-3 مرتبه در هفته هم بستر شوه، باز حامله نشوه، ایره به نام حاملگی به شکل عموم یا انفرتیلیتی که در فن مسلکی به رزی گفته میشه ایره باید تعریف کنیم. اگر وقت بود باید ما تعریف را میکنیم که اولیش چیست، ثانویش چیست، در خانم عواملش چیست، در مردا عواملش چیست، بله. چه رقم جلوگیری میشه امراض بسیار ساده چاقی لاغری و هورمونا دوا یا چه میتونه.
جالب هست حتما دکتر همت، صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه. در این تشکر از شما. امی لحظه یک شنونده داریم، بشنویم که چه میپرسه و بعد از او برنامه را حتما ادامه میدیم با توضیحات شما. السلام علیکم.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی وکړئ لطفا پوښتنه وکړئ.
پوښتنه مې دا ده چې اول یک شنبه مې دفتر ته د ما خور تلیفون کړ او د ما په باره کې ما دوه کاله د واده کې د اولاد یم په کوټه کې مې مېرم معاینات وکړې راته ویلي چې تا 15 یا 16 ته فعاله ته تا تکلیف نشته. د هغه درې ډاکترانو کلاړه ما ته راته ویلې چې یوه راته ویل چې را یم د چا په اوښته ده، بلې راته ویل سهار په ځای کې مې چرک ده او د ما له پخوا ده بخار ده او چرک ده مشکز له من لخوا دس مې هم شوفر دلته یم کندوز کې مې هم تیاره کړې ده ښه نه شوم. ما له ډاکتر ته سره مشوره وکړم څه راته وایي.
تاسو لاین کې پاتې شئ. ډاکټر همت، سوال دارین شما از شنونده که امی لحظه روی خط است.
خور استړی مشه دا پروګرام امغه استاد خور تلیفون کړو او دا زمونږ تاسو ته مونږ ډیر احترام لرو. دا ستاسو پروګرام دی او زه هم ستاسو یو بے مداو بے داخ خدمتگار یم. مغیر خاطر مونږ دا پروګرام شروع کړی. تا نه ډیره مننه کوم. زه ته د تلیفون نمبر پرې د ضرورت به هم تاسو سره مشوره کوم. تا خپل تلیفون نمبر او بیا فاکس در کوم چې ماته د پانی راولېږي. تا سره کومک کول لکه سړی چې ودفې بیت الله شریف ته لاړ شي. ته ګوښه کېږه او زه ستا په مشکل باندې پوه شوم که ستا خبرې صحیح چې آفت رښتیا په تا کې دی. زه تا ته مشورې در کوم. ګوښه کېږه اما پانی تلیفون نمبر دې هلته مرکز کې ورکړه. زه بیرته تلیفون کوم. بیا ستا سره بیا هم خبرې کوم. په مخه دې ښه شه. دې زموږ خور ویلې چې زما په میړه کې هیڅ تکلیف نشته. دا شاهدي ورکړه. حقیقتا زه بیا دې باندې راځم چې دا خبرې رښتیا دي. کله کله ګوره زه داسې ښه د طبیب پیس تاسو ته وایم. کله کله مړونه رشوت ورکوي ډاکترانو ته چې پام کوه زما کورنۍ ته چاته دا ونوی چې ما کې دا عیب دی. هغه ټکو ته هم متوجه اوسئ چې د دې ټکو دغه ونشي. تا وویل چې زما په رحم کې او زما په دغه کې سرچپه شوی دی. زه تا ته ویم په عام شکل باندې د ښځې کې څلوېښت فیصده په ښځو کې چې اولاد نه کېږي تکلیف یې په ښځو کې تقریبا پنځه ویشت فیصده د دې په نارینهو کې پنځلس فیصده هېڅ عوامل یې نه دي معلوم او متبقي په ښځه او نارینه کې شریک د دې نسلاني علم پنځلس فیصده د ښځه کې هم عامل شته نارینه کې هم شته لیکن موږ نه پوهېږو د نني طبابت کې دنیا کې هېڅوک نه پوهېږي چې ولې دلته بچی نه کېږي. ستا ته زه اوس لنډ څو شیم. امکان لري چې ته روغه جوړوي. تا ستا کله میاشتنی عادت راغلی دی. تا په میاشتنی عادت کې یو ناولې ټوټه استعمال کړې ده. هغه ناولې ټوټې نه یو میکروب تللی دی او هلته ستا د رحم غشا مخاطي خراب کړی دی. امکان لري چې ستا میاشتنی عادت راغلی دی هغه وخت کې تا په ناولو اوبو باندې استنجا کړې ده. دغه ناولو اوبو استنجا سبب د دې ګرځېدلی دی چې د رحم نه سربېره رحم ښي خواته او چپ خواته دوه داسې غټ کانالونه نلونه تیر شوي دي. هغه نلونه سر کې تخمدانونه دي. یعنی یوه ښځه چې حامله کېږي د ښځې د حامله کېدو مرکز چې دی دغه ځای دی. دغه تخمدانونه دي. تخمدانونو دواړو خواو نه نلونه راغلي دي. هغه نلونو په ملا کې یو دغه د یوه دروازه ګۍ غوندې ده. دغه دروازه ګۍ پورې تخمه راځي. کله چې ښځه د ښځې د حیض نه تقریبا دولس ورځې تېرې شي په دغه وخت کې د ښځې د حرارت درجه تقریبا د نورمال نه چې ارتونی شپږ دېرش نیمه نیمه درجه زیاتېږي او په دغه وخت کې د تخمدانونو نه دا بایزه چې ورته وایي تخمه چې ورته وایي دا هغه ځای نه حرکت کوي او دغلته په دغه ما چې دروازه ګۍ وویله چې د تخمدان او د رحم ترمنځ دغه نل په منځ ملا کې هلته یو دروازه ګۍ ده. دغه دروازه ګۍ کې هلته ناست دي. دغه شیان چې ما یاد کړه تخمدان دغه نلونه او رحم دې شیانو کې ستا کوم ځای کې مشکل دی. آیا بند دي؟ آیا میکروب یې اغېستی؟ زه تا ته یو شی امکان لري. یو میکروب یې کلموډیا نوم لري چې هغې علاج امکان لري چې دا تبرکلوز چې غلط تشخیص کړي امکان لري دا نلونه بندي اوس واضح شي. نو دې خاطر ستا هغه قطعي داسې شکل باندې تا سره کومک نه شي کېدای شي چې ته قطعي زه پوه نه شوم چې چا چې دا معاینات کړي دي حقیقتا یې کړي دي او کومه نقطه کې دی. تا سره کومک واجب الاحترام او ستا سره کومک باید وشي. نمبر دې پرېږده پاڼې زه تاته خپل د فاکس نمبر در کوم به راولېږدم دې راډیو د لارې بته ستا خبرم په مخه دې ښه شم.
تشکر. حتما با شنونده در تماس خواهیم شد. در برنامه صحت همایون همت دکتر متخصص از جرمنی مهمان ماست و در مورد اقامت صحبت میکنیم که یعنی که چرا یک زوج جوان بعد از عروسی صاحب فرزند نمیشه. شما میدونین که زنگ بزنین هر سوالی که در این مورد دارین بپرسین. همین لحظه یک شنونده دیگه داریم بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
او در غفار رحمت داشت را خبرت بختصوا پر تماس کیم اپنی چه استاس تا اپنی چه استاس ملمت اپنی چه سلامون پیش کن. زمان یو ماشوم دی اگر که استاس موضوعنا خلاف تی خوب اپنی چه زمان یو ماشوم دی اپنی چه تقریبا نشتا گو میاشتو دی نو آغا لکه داسی ماشوم چې دغه عمر کې خوی لکه اپنی چه داسی خان دی را خان دی اپنی چه لبی ما بی لیره کئی اپنی چه آغا لکه بیماریم ته لږ ډېره تېره شله خو سره د هغې نه چې کوم دی لکه کوم داسې ډېر خاندي نه اوس چې کوم څه معمولي لکه داسې څه مسکۍ غوندې کښې شوه چې اواز ورته ورکوي نو لکه داسې ډېره توجه سړي ته نه ورکوي لکه داسې کوم چې ښه توجه سړي ته ګوري نه نو مونږ ورته لکه کوم چې داسې سودا غونه که پیدا شوه ما ویلې چې یار بس کوم چې داسې نه لکه د ده ذهني څه کوم چې هغه نو په دې وجه لکه ډاکټر صاحب ما له تپوس وکړو چې ډاکټر صاحب ما ته مشوره وکړي کوم چې لکه چې دا ماشوم د دوی په کوم چې علم کښې لکه څه ګه کوم چې
ګوره تا ډېر یو ښه سوال کړو. خویندو وروڼو داسې مکلف شئ داسې احساس د مسؤلیت وکړئ لکه دې ورور چې وکړو ماشوم دی ورته متوجه دی دې وخت کې ولا غواړي چې عامل یې پیدا کړي دغسې خپل اولاد ته کښېنې ښکاویښ شئ. دا ماشوم چې دا ته چې څه دا ستا خبرې امکان لري چې صحیح وي، امکان لري چې ته ډېر یو مهربان پلار یې او دا ماشوم نورمال حالت کې، لیکن تا سره تشویش یې. زما مشوره ته دا ده، تاسو که دا د ماشومانو متخصص ته ویسي، هغه ماشومانو متخصص چې دا مجرد دا ماشوم په میز باندې اچي، د ماشوم د دې ماشوم عکسي ګوري، ریفلکسونه ګوري، اشارې ګوته ورته نیسي، چراغ ورته چې خاص حرکات کې استعمال، خاص معاینات کوي، د هغې سره دوا ده تا ته ویلی شي په ابتدایي حالت کې چې خدای ناخواسته په دې ماشوم کې زه تاسو ته یو کلمه استعمال mental retardation autism او څو دا شیان چې دي، دا هغه مرضونه دي چې یا په ارثي شکل او یا په کسبي شکل باندې په ماشومانو کې، یا د مور د خوانه، یا د پلار د خوانه، یا دواړو د خوانه، او یا د نورو میکروبونو ویروسونو د خبره کابله پیدا کېدای شي. نو هغه ته ویسه د واره تا ته سړی د قدر کې ډېره مننه ستا د سوال، ماشومانو ډاکټر ته حتما ورسه.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي، د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو، او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.